دوشنبه ده دوریا حمل میاشتې اتمه د مارچ 28مه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتی نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استادو سره کتلي او ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید له ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی د شنبې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نور مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نقدي پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامدارو ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایباک او پلوخمری ترمنځ لویه لار کې د دریو پلونو د رغونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
دغه پروژه په جریان کې د سیمې اوسیدونکو ته مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتونه رامنځته شوي او په بشپړې دوسره د غرض خلکو ډيري ترانسپورتي ستونزې او ورستې وې. د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر دیوی تاراخام یوایی په پام کې د روسي او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خود روسیه د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را رواني سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوی دی. پر اوکران د روسیې د يرغل څه باندې میاشت کېږي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې وویدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3.
د هوا حال موله خبری مجلی واورید. د مطالبه په برخه کې اوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبری ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو د لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه.
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت وکنن،
که طالبان وړي حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړی دی.
طالبان چې یو وخت یې د بودا مجسمې ویجاړې کړې وې، اوس په خپله د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر په مس عینک کې د کان د کیندنې پر مهال موندل شوي.
مبارز شیل مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو. د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دغو اثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده.
ګڼ کسان شکایت لري چې د طالبانو له عمومي او فیصره سره خلک وژل کیږي، نیول کیږي او ځورول کیږي.
په اول سر کې زموږ راجاني په سر کې وشتلی و، هغه خو په ځای پر ځای شهید شوی و. پات زما کوچنیانې بیا په لاس په سنګلي کې وشتلي و، هغه تر اوسه پورې هم چپیان دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د اوکراین د یوې بېلتون غوښتونکې سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبری ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه. بی بی سی له طالبانو غوښتنه کړې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سی او د امریکا غږ پر خبری ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خپرول بندیز ولګاو. د بی بی سی مسؤلینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو خبری ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوې دي. د جرمني د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سي تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد، آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفالا پرون یکشنبه په یوه بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبری ټولګې خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکې او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډېره مهمه ده چې په راتلونکي کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي. خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخ ته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل ګزار بولي. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هرګو اگر طالبان میخواهند که حکومت بکنن
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو اوو میاشتو کې موږ د شاهدو چې څه باندې 2500 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهدان
اوسو.
د تیر 2018 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې یې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. تر دې مخکې طالبانو ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو د فعالیت ملاتړ ته ژمن دي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې سوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن زیاتې رسنۍ وتړل سي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي مالی او امنیتی برخه د تشویش ور دی. که چیرې اقتصادي برخه ته توجه او امنیتی برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسی خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
پخوا مونږ اعلانات لرلې، مارکیټینګ برخه د رسنیو ډېره قوي وه چې هغې نه همکارونو تماشونه هم ورکول کېدل، خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډېر دي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقاماتو سره هم خبرې کړې دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بېغمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپلې خپرونې معیاري کړي ترڅو اورېدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډېر شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 1530 رسنیو 211 تصویري، غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. ازادي رادیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمې ویجاړې کړې وې، اوس په خپله د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسلوالو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول نو د سمدستي دې سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د 1.5 کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 2 ملیون ټونه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهابالدین دلاور هم هڅې پیل کړي چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تېره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت ته د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اسم یو نړیواله مسئله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي د اوکراین د یوې بېلتون غوښتونکي سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي لوهانسک او د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیتسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یوځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبې ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطح منځوي شي. روسیه په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جالب بللی او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پر روانو لسو دقیقو کې لملالی بشیر سره درو پرونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخه ته مو زملالی بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو وژلې دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپل ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمدزی حبیبي په نښه شو. یو سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل حبیبي لما خام مانزه وروسته کله چې کور ته سنیده ووجل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته لیږلی وای بریدکون کې طالبانو خود طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمه حصي اوسیدونکو حفیظ الله د حق قربانیانو له ډلې بل تندې چې ورور وای طالبانو په ډېری بیرحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسر ازادي راډیو ته وویل
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایي محاکمه کړ لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یو د هغه طالبانو چې وژل شوی و دا غوی په سر یې ودراوه او څو شاجورونه یې پرې خالی کړل.
د مارچ په 12مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیر یې وژل شو. هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې ادا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیري او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یو نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اووه تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنیو ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخنه اعلان کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمېر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي، هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې لداسی وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 24مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه، ورکیدل او وژل، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمېر کسانو ته مرژوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 13مه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوې کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل ډزې هغه طالب کړي وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دې د واده په سودا په مراسم سره وتلی و، خیر در ماپښین پرې سودا کړې و. ماپښین چې کله کور ته کلل رخشوان ته ویلو چې زموږ د ماپښین د لمانځه وخت یې لږ مشر ورسو، نو دې پروان بیا باندې ورکلې و. ده ته ویل سي و چې ته رخشوه درو طالب ورته ویلي و چې مقصد د رخشوان ورته ویلي و چې وروره تا جانې و چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلي و چې ورور طالب ته ویلي و چې مقصد دا جانې وچمال منځ ته ورسو، ځکه چې پروان بیا باندې راندور ته ویل ول نه جل منځ مانم نه جشه غورت توبه وکړ د خدای او بیرتول د خدای او رسول دلانه بیرش. انو د رخشوان رخشه دا کټول لږ ځان سره سموي د شاد خو پیرنګ کړی. په اول سر کې زمو راجانې په سر کې وشتلو، هغه خوش پزای پر ځای شي د سوي او پات سوز مکشنه نه بیا پر د لاس په سنگل کې وشتلو، هغه تر دا وسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای دراسته کړنه دي.
د همدی میاشتې په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړي او هغه وواجه. د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړي چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قاری یاسین پکې وژل شو. له دې وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او له حق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9مه نیټه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوی و چې د اگست له 15مې نیټې د اکتوبر تر 1.5مې نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي، وژل شوي او یا نادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خید ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر 100 زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي.
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره وروستیو اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ښځو او نجونو د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي. په مقاله کې اشاره شوې چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې مقاله کې لولو چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو، خو د وروستیو مظاهرو مخه یې ونه نیوله. پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 23مه نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي. له هغه راهیسې چې طالبان په اګست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستي دي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 23مه بیرته پیل سي، خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل خو د طالبانو مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلي وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نوی جوړ سوی. نیویارک پوسټ خبرونه په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه ورسره. یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابعیت لري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنه سي. د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباوي وروستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت لاره اسلام آباد، دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي. یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي. په مقاله کې راغلي چې د یو شمیر هغو ښځو ستونزه بیا چې هرات ته غوښتل لاړې سي تر شنبه پورې هواره سوه، خو په مقاله کې لولو چې دوی وځنډول سوي او پر وخت یې په خپل پرواز کې سفر ونه کړای سو. د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک ته رسیدو راهیسې د کار، تګ راتګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول سوی دی. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
نورجان از دم پیام د طالبانو مشرانو ته پریدم او پیام می داده چې نور خدای وکرم ته وګورئ د پردو په خلو مده د پنجابیانو په خلو مده پنجابیانو غلط دی، ملک تر باندې ورانه یې، خپل ملک تر باندې جوړی، د نړیوالو سره تحمل وکړي، دا وطن جوړ کړي، دا وطن آباد کړي، دا وطن خو تر بدره شو کنه، دا وطن خلک خو تباه او برباد شو کنه، دا وطن خلک یې ور په چاپو په امریکایانو در بدره کړي. تا چې لاس او تا چې لوګې نه مړ کړ دا ولې کوي؟ اخر به تا چې چیږي سره کوم دا تاسې پوهه ته زه حیران یم. ځان ته امیر المؤمنین، ځان ته غټ خلک، ځان ته ملایان، ځان ته پوه خلک وایي او حساب او کتاب دغه کارو ته چې ګورم دا کارونه مې سم منلو وړ نه دي. نور د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، د پیغمبر په لحاظ، نور دا وطن جوړ کړي، د نړیوالو سره تحمل وکړي، خلک به لوږې مرستوي مه کوي. نور دغسې وسلام
کومک نه ورکوي او بل هغه غوښتنه طالبانو امارت مشرانو دغه ده چې دغه هندوستان د خپل غنم کومک وکړي، دا غنم یې را وړي خپلو شهیدانو ته یې ورکړي، نور یې نه غریبو غربو ته ورکړي، نورو شهیدانو ته ورقدا خپلو شهیدانو ته یې ورکړي. او بس دا غریب خالي چې یو کلوړې کال کې لري را ځلمې وکړي، دا خو درس افغانستان خلکو دپاره نه چې د دوی خپلو شهیدانو دپاره دا پیغامه د امارت مشرانو ته ورسېږي.
د اوس لپاره همدومره. د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.